آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د سولې عالی شورا د حکمتیار په نوو شرطونو به خبري خودلې ایران د یو امریکایي شرکت نه الوتکې اخلي او په اردن کې د بم په چاودنه کې شپږ عسكر وژل شوی دي
د مشرانو جرګې د سیشن به پورز د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب تصویب کړ. په دې باره کې لګروسته د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت موین مزمل شینواری سره مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. تیر ورځ د ای پی خبری آژانس د اسلام آباد په یو خبر کې ویلي و چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا د افغان حکومت سره د سولې د توافق په برخه کې نوي شرطونه ایښودل شوی دي. په دغه شرطونو کې د افغانستان د حکومت ته غوښتل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا مرسیال او د اسلامي حزب سره د دې شورا د سولې د خبرو د هیئت مشر مولوی عبدالرحمن سلیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د اسلامي حزب لخوا د افغان حکومت سره د سولې د موافقې لاسلیک لپاره د نوو شرطونو د وړاندې کولو په حق لا په خبرو شو رپورټونو به خبري وکړه. ښاغلی سلیم وویل د اسلامي حزب پلاوی جمهور رئیس اشرف غنی ته د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د سپارلو وروسته د پلاوی د کابل نه بیرته ستون شوی دی. د هلمند ولایتي چارواکي وسلوال طالبانو د هرات قندار په لوی لار د هلمند ولایت د واشیر او ګرش په ولسوالیو ترمنس سیمه کې نن و بجې د دوه بسونو او دوه ټیلرو په لزګونو مسافر کده کړی دی او نامعلوم لوري ته بولی دی. پیخه نن سهار و بجې د هلمند ولایت د واشیر او ګرش ولسوالیو ترمنس په سیمه کې شوې ده. پولیس وایي وسلوال طالبانو د افغانستان د ملي وردو یونیفورم اغوستی و. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اقنور یوازې پیخه تایید کړله خو وایي چې جزئیات لا هم دوی ته نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د سرمنشي بانکي مون د وروستي رپورټ په اړه بحث وکړي. په دې رپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان حکومت اوس هم د لویو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. ټاکل شوی ده چې د امنیت شورا بحث د نیویارک پر وخت ماسپښین په 3 بجو پیل شي. سلګونو کسانو نن د پکتیا ولایت د ګردیز په خار کې مظاهره وکړه او په تورخم او د غراز د لورن کرخه پوګدو کې د پاکستان د لوري د هر ډول تاسیساتو جوړول وغندل او د مخنیوي جدي غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو سربیره پر دې چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول د غهواد بیرغ ته هم ور واچوه. دوی په ټول افغانانو غږ وکړ چې لخپل خوري د دفاع په خطر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ په مقابل کې پټینګه ودرېږي. ایران د یو امریکایي شرکت نه الوتکې اخلي. د الوتکو د جوړولو امریکایي کمپنۍ بوئنګ وایي د ایران د هوایي چلن سره د الوتکو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی. دا به د 1909 میلادي کال په دې خوا چې په تهران کې د امریکا په سفارت ارغل وشه او د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شولې د سوداګرۍ تر ټولو لمړنۍ ستر معاملې وي. د ایران د حکومت او چارواکي هم ویلي دي چې دوی خای د امریکایي شرکت نه الوتکې وخلې چې مجموعي ارزښت یې 25 میلیارډ ډالر کېږي. د امریکا د استخباراتي فدرالي ادارې اف بي آی په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د فلوریدا ایالت د اورلانډو په خار کې د 940 کسانو قاتل عمر متین چې کله د اسرائیلي پیښو خاص نمبر ته زنګ وهلی و په عربي ژبه یې خبرې کولې او ځان یې د اسلام عسکر معرفي کړی و. تفصیل د متی الله بدناوري.
د اف بی آی مامور ران هوپر وایي چې موږ غږ نشو خپرولی خو دومره ویلی شو چې کله قاتل دغه خبرې کولې نو ډېر په جذبه استقامت او ډاډ یې دا خبرې کولې. د استرالی په یخو د شمیرې نه یو یو سره د عمر متین د خبرو هغه برخې چې د داعش یا د داعش د مشر ابو بکر بغدادي سره د خپل تړاو یادونه کړې هغه د اف بی آی په راپور کې نه دي ذکر شوی. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې دا راپور داسې ترتیب او خپور شوی دی چې هم شفاف وسی او هم د پیښو د قربانیانو احساسات مجروح نشي او هم تورستي ډلې ته تبلیغ هم ونشي. د اف بی آی مامور ران هوپر دا هم وایي چې
He does not represent the religion of Islam.
عمر متین د مسلمانانو استازیتوب نه کوي، هغه د یو بلې مفکورې خاوند و چې نن سبا ورته د افراطیت نه اغېزمن شوي قاتلان ویل کېږي. موږ دا نه شو ویلی چې هغه ته له بهر نه چا لارښوونه کوله، خو دومره ویلی شو چې هغه دلته داخل کې افراطیت ته مایل شوی و.
اف بی آی ویلی چې عمر متین د اضطراری پیښو د مامورینو سره درې ځل خبرې کړې دي. کله چې هغه خلک برمته نیولي نو دا خبره یې کوله چې دی د وژنې ځکه کوي چې امریکا په سوریه او عراق کې بمباری کړي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د فلوجی په تاروزي عملیاتو کې د داعش 2500 جنگیالي وژل شوي دي. د عراق د خاص عملیاتو د ځواکونو قومندان بریج جنرال حیدر الوبیدی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د فلوجی د ښار 80% کې برخه د اسلامي دولت یا داعش د جنگیالیو نه پاکه شوې ده. جنرال الوبیدی همدارنګه وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي همکاري له کبله د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو د فلوجی د ښار درې نورې سیمې هم د اسلامي دولت یا داعش نه نیولې دي. د عراق د پوځ انجینران او د ماینونو د شنډولو قطعي وس لګیا دي. د ښار لارې کوڅې او ودانۍ د ماینونو او چاودیدونکو موادو نه پاکوي. عراقي چارواکوي داعش په فلوجه کې د 4000 په شاوخوا کې جنگیالي درلودل چې 15 پسلو کې بهرنیان او پاتې نورې عراقیان ول. په اردن کې د بم په چاودنه کې شپږ عسکر وژل شوي. د اردن د پوځ یو چارواکی وایي د موټر بم د چاودنه د سوری او اردن ترمنځ په سرحد کې نن د سه شنبه پرس شوې ده. په چاودنه کې 14 عسکر ژوبل شوي هم دي. دا پیښه د رګبان په سیمه کې شوې ده. لسګونه زره سوریایان چې د جګړې له وجې تښتېدلي دي په همدې سیمه کې یې پناه اخیستې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې. په پاکستان کې یو انجلۍ د خپل یار پر مخ تیزاب شندلې او وژلې ده. پولیس وایي انجلۍ 22 کلن صداقت علي پر مخ ورسته لدی تیزاب وشندل چې هغه ورسره د واده کولو نه انکار وکړ. هلکه انجلۍ د 2 کلن را پدې خو یارانه درلوده، خو کله چې 22 کلنې مونیل مای د صداقت علي سره د واده کولو غوښتنه وکړه هغه انکار وکړ. پولیس انجلۍ نیولې او د قتل الزام پیل کېدلې ده. پیښه د پنجاب ایالت د ملتان په ښار کې شوې ده. او وروستۍ خبر ده چې د بنگلاديش زرو دینی وبخي په بنگلاديش کې د دینی عالمانو یوې مخورې ټولنې په خپلې یوې تازه فتوا کې ټول تروریستي بریدونه غندلې دي او غیر مسلمانانو او مذهب نه منونکو لیکوالانو یې هم حملې حرام ګڼلې دي. سلو زرو دینی عالمانو، حقوق پوهانو او نورو کارپوهانو د دغه فتوا امضا کړې او د بنگلاديش د جماعت اسلامي د ډلې مشر مولانا فریدالدین لخوا خبره شوې ده. دغه فتوا د کاغذ په 12 مخونو لیکل شوې ده. ورسره یو ځای 13 جلد کتابونه هم خپاره شوې دي چې هر جلد کې 3 زره امضاګانې شوې دي. دینی عالم مولانا مسعود وای دا فتوای د دې لپاره ورکړه چې ترهګر د اسلام په نامه بریدونه کوي او د مذهب نه ناوړه ګټه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. نن د آشنا سپورتس پروګرام لرو. متی ول عابد تاسو سره مجلس کوي. لګرو خبرونه ته تلیفون کولای شئ. نمبر دی 202 شپاګیاونه یو دیش شپاګ دیش. د هلمند امنیتي مقامات ویلي دي چې د کندهار هرات په لویه لار د غمل شو مسافرو د خلاصولو لپاره د هر ډول امکاناتونه کار اخلي. عزیز الله پوپل راپور را لګل دی.
مستوارو طالبانو نن سهار 9 بجې د هلمند ګریشک او اشیر ولسوالیو ترمنځ سیمو کې له مسافرونکو بسانو او بارونکو ټیلر موټرو څخه لومړی دروجېشتنه لزان سره يرغمل کړی چې ورسته د شوزو او کشنانو په ګډون 13 سنه خوشی کړ او 15 اوس هم په اسارت کې دي. يرغمل سوي ډېرې مسافر د هرات ولایت اوسیدونکو دي چې د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم پکې شامل دي. تر اوسه پورې یوازې دومره سرګند سوي چې يرغمل سوي مسافر د کم ځانګړي مذهب کسان نه دي، خو دا لا هم نه د سرګند چې په يرغمل سوي مسافرو کې به حکومتي مامورین شامل و او کنه. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رډيو ته ویل چې ولایتی اداره هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې څخه په ګټه خستنه يرغمل سوی مسافر را خوشی کړي.
تاسو ته معلومه ده چې نن سهار د وستول مخالفینو لخوا څخه درې موټر چاغې یو 304 او دوه ټیلر موټران وو د پېښور شي وو چې بالاخره موټران را خوشی شول او یوازې د 304 موټر 13 کسه ښځې او ماشومان را خوشی شوي دي او 15 کسه نور چې هغه د وسلوال مخالفینو و سم منګلو کې دی او ساحه تر اوسه پورې نه ده تثبیت شوې چې په کومه ساحه کې دی. خو د دومره معلوم دي چې سوال دی او اکثریت د هرات ولایت دی. موږ ډېری معلومات چې کړي دي د دې نه معلومه کې چې ملکي کسان دي ټول او سوال دی هیڅ هم داسې څوک نشته چې هغه د دولت سره تړاو ولري.
له بلې خوا څخه د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي نیوکه کوي چې يرغمل نیونکو له نظامي یونیفورم څخه په استفاده د ملي